درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي د پینټاګون ویندوی وای تر هغه چې د کسانو د استلو بهیر دوام لري د کابل هوایي ډګر کنټرول ته به دوام ورکړي خو طالبان وای د هوایي ډګر د زینو برخو کنټرول ورسپارل شوی
تیر ورځ ځینې مهمې سیمې امریکایانو تخلیه کړې دي هلته د اسلامي امارت مجاهدین رسیدلي دي او سیمه تر خپل کنټرول لاندې راوستلې
افغانستان لا هم به واکمن نه دی
منبع نه ده معلومه چا ګمارلې دي آیا کوم شورا موجوده ده شورا ورته وایي چې تاسو لار سي کوم رسمي سند شته
د اورزګان مامورین کارت نه حاضر شي او ادارې په ټپه ولاړې دي
اته ماش به موي نه به وي بسول کې شل پیسه د خلک نور ناراضي خپل وزي
د کندر اوسیدونکو د ځنګلونو په برخه کې له طالبانو غواړي
زه په دې ټولو مشرانو مغوښتنه کوم خاص ملته چې تاسو د دغه مخنیوي وکړي چې دغه قطی نشي قاچاق نشي
د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوري خو تر هر څو وړاندې د دې سات خبرونه واوري چې احمد تکلی وړاندې کوي
سلام امریکا او متحدانو یې د اګوست 14مې نیټه رئیس نجدي یو لکو یو لزره کسان له کابل ایستلی ملګرو ملتونو لوچ کالی ځپلو افغان بازګرانو سره د مرستو غوښتنه کړې او عراق نن په منځني ختیځ کې د کړکیچ په اړه د بس لپاره د وی سرمشریزه کوربه دی بشپړ خبرونه برتانیا وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر لاري له افغانستانه د بهرنیانو او ملکی افغانانو د استلو ماموریت نن پای ته رسوي د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال نیک کارتر نن وویل چې دوی د خپل کار پای ته نږدې شوي او نن یې ماموریت بشپړیږي ښاغلی کارتر بی بی سی ته وویل له دې وروسته به په پاتې الوتکو کې برتانوي سرتیري خپل هیواد ته ستانه شي له دې سره د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر لاره بهر ته د بهرنیو وګړو او افغانانو د استلو چاري ورستي پړاو ته نږدې شوی د راپورونو لمخې امریکا او متحدانو یې د اگست 14مې نیټه رئیس نږدې یو لکو یو لزر کسان له کابل ایستلی د امریکا پوست روسه 15 امریکایان د کابل هوایي ډګر څخه ایستلی او وایي کارتیاوی د اگست تر 1.5مې باندې پروسې ته دوام ورکړي د فرانسې په ګډون لشلو ډیرو هیوادونو ویلي چې د عملیات د جمعې تر ورځې بشپړ کړي د سې شنبه په ورځ د اگست په 1.5 افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروستی مهلت ده په کابل کې د امریکا سفارت له امریکایانو غوښتي دي چې د حامد کرزی په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له کبله دي هلته لټلو ډاډ وکړي د سفارت په یو بیان کې ویلي هغه امریکایان چې د ای بی په دروازه کې او همدراس په ختیځ او شمالي دروازو کې دي یا یې ځانونه د کورنۍ او چارو وزارت د نوې ودانۍ دروازې ته رسولي باید سم دستي له سیمې ووزي سپینمانی په کابل کې د یو بل احتمالي بریت خبر ورکړی په ننګرهار کې د داعش ډلې پر یو غړي د بی پیلوټ الوتکې بریت شوی د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ قرارګاه په یو بیان کې ویلي دی چې دا کس وژل شوی خو د مشکوک کس هویت یې نه دی څرګند کړی د اسلامي دولت یا داعش ډلې خراسان څنګه په کابل کې د پنځمې ورځې د چاودنې مسؤلیت منلی ولسمشر جو بایدن له چاودنې وروسته ویل چې د دې حمله غچ به واخلي په دې بریټ کې چې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر مخې ته وشو یو سلو اویا افغانان او دیار لس امریکایي سرتیری وشل شوی ملګرو ملتونو د جګړه ځپلې افغانستان له شاوخوا 1 میلیون بزګرانو سره چې د سختي وچکالۍ له کبله له ګواښ سره مخامخ دي د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې افغان بزګران هسې هم د کورونا د وبا له کبله له سخت حالت سره لاس ګریوان دي خو په کابل کې د مخکینی دولت له سقوط وروسته پیچلی حالت او سختي وچکالۍ د دوی ستونزې لا زیاتې کړې دي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې نن په یو بیان کې ویل افغان بزګران د هغو 14 میلیون افغانانو په ډله کې شامل دي چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري لازادې رادیو خبرونه اوري د منځني ختیځ د څو هیوادونو مشرانو او د فرانسې ولسمشر نن په بغداد کې د منځني ختیځ د کړکیچ په اړه خبرې کوي د دې غونډې کوربه عراق دی چې غواړي ګاونډیانې د دې هیواد په قلمرو کې د امتیازونو د ګټلو پر ځای له یو بل سره خبرې وکړي. په سیمه کې حالات تر ډېره د امریکا او ایران او له ایران سره د عربي هیوادونو د اختلافونو له کبله ترنګلې شوې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د سرمشریزې له پیلېدو مخکې د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمی سره په ګډه خبري غونډه کې دا غونډه مهمه وبلله.
نننۍ غونډه له دې کبله تاریخي ده چې د یوې پروسې نتیجه ده، ځکه تر څو چې د ټولې سیمې همکاري نه وي په عراق کې ثبات نشي راتلی.
په غونډه کې پر ماکرون سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د اردن پاچا دوهم عبدالله او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی هم ګډون لري. کویت او متحده عربي اماراتو سرمشریزې ته د حکومتونو مشران او ترکیې خپل د بهرنیو چارو وزیر استولی دي. یو دولس کلن فلسطینی ماشوم چې د غزې په ترانګه کې ټپي شوی و نن د ټپونو له کبله سا ورکړه. د غزې روغتیایي چارواکو نن د اګست په 28مه وویل دا ماشوم چې تیره اونۍ د غزې او اسرایلو پر پوله د اعتراضونو پر مهال د اسرایلي سرتیرو په ډزو په ککره لګیدلی و. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې دوی د هغو فلسطیني معترضانو په ځواب کې چې د سرحد له بلې خوا یې چاودیدونکي توکي اسرایلو خواته اچول له ډزو او نورو اقداماتو کار واخیست. او یو نوې څېړنه ښایي چې په روغتونونو کې د کورونا د نوې دلتا بڼې د ناروغانو د بستر کولو خطر د هغه د پخوانی الفا بڼې پرتله دوه ځلې لوړ دی. دا څېړنه چې پرون د لانسټ په نوم د ساري ناروغیو په ژورنال کې خپره شوه، په انګلستان کې د مارچ او مې میاشتو ترمنځ تر ډېره د کووید 19 د څه باندې 340,000 بې واکسینه ناروغانو د کیسونو په اساس برابره شوې. په څېړنه کې په سلو کې څلور اویا بې واکسینه، په سلو کې څلورویشت قسمان واکسین شوی او په سلو کې یوازې یو اشاریه اته پوره واکسین شوی کسان شامل وو. د څېړنې یو لیکواله د کامبریج پوهنتون څېړونکې ان پرسانس وای دوی ته معلومه شوې ده چې د واکسین د نه کولو په صورت کې د کورونا د الفا بڼې پرتله د دلتا بڼې سرایت پر روغتیا پالانو بوج زیاتولی شي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او موضوعات د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کتلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده. طالب چارواکی وایي چې تیر ورځ امریکایي ځواکونو د کابل د هوایي ډګر ځینې مهمې سیمې تخلیه کړې، خو لا هم د هوایي ډګر بشپړ کنټرول دوی ته نه دی سپارل شوی. د امریکا په مشه د کابل د هوایي ډګر د بهرنیو هغوی او د هغوی د افغان همکارانو د انتقال بهیر نشتې په بشپړېدو دی، خو لا هم په شرایطو برابر ډیری کسان پاتې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی ویلي د اګست په 1 دېرشمه به دغه بهیر ودروي او ټول بهرني ځواکونه به له افغانستانه ووزي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیانو او د هغوی د افغان همکارانو د انتقال بهیر درې ورځې وروسته په رسمي توګه پای ته رسیږي، له امریکا پرته د بریتانیا او فرانسې په ګډون له شلو زیاتو هیوادونو تیره ورځ اعلان وکړ چې دوی خپل د انتقال عملیات پای ته رسولي او د خپلو هیوادونو د اتباعو په ګډون یې زرګونه کسان له افغانستانه ایستلي. د امریکا د دفاع وزارت ویان تازه خبریالانو ته ویلي دي چې د روانې اګست میاشتې په 1 دېرشمه به د افرادو د انتقال بهیر رسمن پای ته ورسیږي. جان کربی ټینګار کړی موږ به تر وروستیو شیبو هڅه وکړو چې له افغانستانه کسان وباسو. امریکایي چارواکي داسې مهال د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو وروستي پړاو ته نږدې سوي چې لا هم ډیری په شرایطو برابر هغه کسان چې غواړي له افغانستانه ووزي بند پاتې دي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانیکزی تیره شپه د ملي تلویزیون د لارې خپل پیغام کې ویلي دي چې له اګست وروسته هم هغه افغانان چې له بهرنیانو سره یې کار کړی د قانوني اسنادو په بشپړېدلو سره له افغانستانه وتلای سي. په ورته وخت کې طالب چارواکي دا هم وایي چې تیره ورځ امریکایي ځواکونو د کابل د هوایي ډګر ځینې مهمې سیمې تخلیه کړې او طالبانو یې کنټرول په لاس کې اخیستی. د دغې ډلې ویان مولوي بلال کریم د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به د ټول هوایي ډګر کنټرول خپل کړي.
تیر ورځ ځینې مهمې سیمې امریکایانو تخلیه کړې دي، هلته د اسلامي امارت مجاهدین رسیدلي دي او سیمه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې. ولې د بشپړ تخلیه راپورونه تر اوسه مشته نه رسیدلي.
دا سرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د تیرې پنځ شنبه په ورځ د کابل د حمید کرزي هوایي ډګر له یو سره له دوه خونړیو بریدونو وروسته چې د امریکایانو په ګډون 1,100 زیات کسان پکې ووژل شول او تر 200 نور زیات ټپیان شول. امریکایي چارواکو د نورو احتمالي بریدونو خبرداری ورکړی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت له امریکایانو غوښتي چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دې ډګر ته له تګ څخه ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي، هغه امریکایان چې له ابي وره، له ختیځه وره او شمالي دروازې سره دي، یا هم د کورنیو چارو وزارت د نوې ودانۍ له دروازې سره دي، باید سمدستي سیمې پرېږدي. سپینې ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي برید خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ یو مسؤل په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې تیره شپه یې په جلال آباد کې د داعش ډلې د وړمې شپې د بریدونو طرح په هوایي برید کې په نښه کړی او وژلی دی.
کابل بی واکمنه دی. طالبانو دا شهر د اگست په 15مه ونیو، خو تر اوسه داسې اداره نشته چې د پلازمینې اداري چارې مخته یوسي. که دا وضعیت همداسې روان وي، څه به پیښ شي؟ د ولسي جرګې له غړي کمال ناصر اصولي سره احمد شبر مرکه کړې او لومړی یې همدا پوښتنه ورڅخه کړې.
افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ته ضرورت دی، او په عاجله توګه. دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوي دي، اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلي دي. آیا کومه شورا موجوده ده؟ شورا ورته وایي چې تاسې لاړ شئ. کوم رسمي سند شته؟ مسؤلیت موجود دی. تر اوسه پورې هیڅ داسې نوه مسایل نشته دي که دغه حالت دوام وکړي. ګورئ، دلته تنها موقت امن نه دی، موقت نظم نه دی. دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني. زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره، د امریکا سره، د اروپایانو سره مباحثات کوي. دلته زموږ نور هغه مسایل چې زموږ شان او غرور دی، هغه یو نو د سوال لاندې راځي. بنان موږ زر اداری ته ضرورت لرو تر څو وکولای شو چې موږ افغانانو ته ثابته کړو چې موږ مستقل دولت یو.
څه شی دی باید شي ویدی چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي؟
ګوري، زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې که د امریکانو د یو دیرسم د اگست چې دوی یادوي، د امریکا د مطلق وتلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کړو چې هغه دنیا خوښ نیوي، هغه افغانانو خوښ نیوي، او بدبخت خدای نه خواسته داسې یو جنجال ته زمینه مساعده نه کړي، نو دنیا ته تیار دلته حضور لري. بیا به زر مخ را واړوي دوی ته چې تاسې څه کوئ، ولې داسې کوئ، جفا کوئ. زه فکر کوم یوه خبره دا ده. دوهمه خبره دا ده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري. د یوې منطقې نه اشخاص راځي، امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي. د ځینو نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري. دا دوهم جنجال چې د دوی ترمنځ دی. دریم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی. دوی د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي، کوچني هغه مشرانو سره، چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې. په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي.
که چېرته دغه طالبان چې په کابل باندې واکمن دي، که دوی له هغو کسانو سره ګډ حکومت جوړ کړي چې تیرو شلو کلونو کې له هغوی سره جنګ او جګړې کړي دي، او د هغوی پیژندل شوي څېرې په دې حکومت کې وي، دوی په خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ فکر نه کوي چې دا هم یو مشکل دی؟
دا هم یو مشکل دی، او زه هم په همدې باور یم چې هغه پیژندل شوي څېرې چې رښتیا هم په تیرو جنګونو کې د لویو جنګ سالارانو په نوم یادیږي، طالب مشران دی ورته ځای نه ورکوي. موږ دا شل کاله هر افغان مبارزه وکړه چې د افغانستان دولتي قدرت د انحصار راوباسو. دغه چانس زموږ سره، زه چې یو وکیل وم، د ولس استازی و، موږ ونه کولی سول. اما حکومتدارانو نه غوښتل، یا نه کولی، یا نه سول کولی. یو چیلنج ورته،
اما طالبانو په ډیره خط توګه دا وکړی سول اوس د دوی دا ثابت کی چې دوی د قوی او مرکزی دولت د جوړښت لپاره وفادار پاتې کیږي او دغه سې چیرو ته چې هغه رښتیا هم بدنام دي یا په جنگونو کې یا په فساد یا په ډیرو پیسو په فایدا کولو کې په افغانستان کې د خلکو په صاف قومي تجارتونه کړي په افغانستان کې قومی سیاستونه کړی دي دغه خلک باید لک د اقتدار نه وروسته پاتې شي اما په سر د هغې د ټولو اقوامو نمایندګان ځان سره دوی باید ولري.
د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي وو.
ازادي راډیو لوونه تر وو
طالبانو په مرکز کابل او ولایتونو کې د روغتیا له شزینه کارکونکو غوښتي چې خپل دندو ته په منظم ډول دوام ورکړي. دوی ویلي اسلامي امارت د شزو له کار سره هیڅ مخالفت نه لري. په ورته وخت کې ځینو ډاکټرانو او روغتیا پالانو د دغه اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې معاش باید پر وخت ورکړل شي. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
د روغتیا د خزینه کارکونکو د کار د دوام په اړه د طالبانو له خبر وروسته په کابل کې یو شمېر ډاکټرانو او د روغتیا کارکونکو ویلي چې اصول ته په پام خپل دنده ته ورستنیږي او د دوی حقوق د پر وخت ورکړل شي. دوی ویلي طالبان باید د شلو کلونو مخکې په سیر د دوی په کارونو کې مداخله ونه کړي. ډاکټر روغی او روغتي کارکونکو مسعودی ازادي رادیو ته وویل موږ دغه اقدام درناوی کوو او خپل دندو ته ادامه ورکوو خو په دې شرط چې طالبان له موږ سره د شلو کلونو مخکې په سیر چلند ونه کړي او د ډاکټرانو او روغتي کارکونکو تنخواګانې پر وخت ادا کړي. زه چمتو یم خپل دندې ته ورستنه شم او د کور لګښت وګټم خو ډارېږم چې طالبان د مخکې شلو کلونو په سیر له ښځو سره چلند وکړي. دا زموږ غوښتنه هم وه او دغه اقدام ستایو خو زموږ تنخواګانې دې د تیر په څیر میاشت په میاشت راکړي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط نه وروسته د ښوونکو او روغتیایي کارکوونکو په ګډون ټول دولتي کارکوونکي په کورونو کې ناستل خو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره له ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو غوښتي چې د اصولو په مراعتولو سره دې خپلو دندو ته ادامه ورکړي. د روغتیایي کارکونکو ترڅنګ د منځنۍ او ثانوي ښوونځي او ښوونکي هم غواړي چې خپل دندو ته دوام ورکړي. د کابل ښار د ویلیسي ښوونکي ماری وای طالبان باید ټولو خزینه ښوونکو ته اجازه ورکړي چې خپل دندو ته دوام ورکړي ځکه د نوی نسل برخلیک د دوی له کارونو سره تړلی دی.
از برادران طالب
و مجاهد و رونو مو هیله ده چه مون خون که چه لوڑ و طولگی و تدریس که و جازه راکلی چه خپل و دند و تلالی شو. مون مخ که هم اصول مراتول او اس هم غارو چه ده اصول او حجاب پا مراتول سرا خونزه و تور شو ځکه ښوونځی ته د ښوونکو نه تګ د هیواد د بچیانو له برخلیک سره لوبې کول دي. د دغه اندېښنو په اړه د طالبانو ځواب څه دی؟ د طالبانو د خبرونو د دفتر غړي بلال کریمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټول روغتیایي کارکونکي په ډاډ سره کولی شي چې خپل دندو ته دوام ورکړي او حقوق هم ورکول کیږي.
بلې او تیر ورځ د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت لخوا څخه یو وخت په خبرتیا خبره سوه چې په هغه کې هغو خویندو ته چې په صحي مراکزو کې کار کوي یا وظیفې لري هغوی د خپلو وظیفو ته پر منظم ډول باندې پر خپل وخت باندې هره ورځ حاضر شي او خپل وظیفو ته دې خپلو دندو ته دې ادامه ورکړي. اسلامي امارت کوشش کوي چې له دوی سره همکاري وکړي او مجاهدین به له دوی سره هیڅ نه غرض نه لري او د دوی د کار مخه په نن به نه نیسي او ټول هغه مامورین هغه معلمین دي ک شدي دي ک نر دي د دولت په هر اداره کې کار کوي. ان شاء الله سي یو نوې حکومت تشکیل سي یو نوې سیستم په وجود باندې راسي د دوی معاشات به بیرته تادیه کیږي. او
خغلی کریمی په نورو دولتي ادارو کې د خزینه کارکونکو او خونکو د کار د دوام په اړه سونه وي خو وی ویل طالبان له خزو سره کوم ستونزه نه لري او کولی شي چې خپل دندو ته ستنه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو روغتیایي کارکونکو ته ویلي دي چې دندو ته حاضر شي. په اروزګان کې مامورین وایي چې تنخوا غواړي. د تورته غوښتنه د طبي کارکونکو هم و. طالبانو په ترینکوټ کې له دولتي مامورینو غوښتل چې خپل کارونه پیل کړي. یو شمېر مامورین ورغلي خو لا هم زیات شمېر دولتي ادارې فعال نه دي. او اکثر مامورین اندیشمند چې طالبان به معاشونه ورکړي او کنه. په دې اړه راپور لرو.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو واکمن مشران وایي چې په دولتي ادارو کې کارونه د پخوا په څیر بیر تادی پیل سوي، خو لیدل کیږي چې لا هم زیات شمیر دولتي ادارې لکه د پاسپورټ، برېښنایي تذکرو او یو شمیر نورې ادارې چې خلک ورته هر وخت اړتیا لري لا هم تړلې دي. د افغانستان په سویلي ولایتو روزګان کې یو شمیر هغه دولتي کارکوونکي چې د طالبانو په غوښتنه بیرته خپلو دندو ته ورګرځول سوي وایي د خپلو تنخواګانو په اړه معلومات نه لري چور کول کیږي او کنه. جن محمد د کلون رئیسی د ورزګان ولایت په مقام کې د سپاکار په توګه دند تر سره کول او هلته د دولتي مامورینو خدمت کولی. دولت جن محمد د میاشتې 6000 افغانۍ ورکولې چې جن محمد به د خپل کورنۍ ډوډۍ ترې برابرول او خپل ژوند به روان ساتلی وو. خو کله چې طالبانو د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر پر ورزګان هم ولکه ټینګه کړه، نو جن محمد بیا هم د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته دوام ورکړ. اوس د افغان دولت د مخکینی چارواکو خدمت نه بلکې د طالبانو خدمت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل که څه هم طالبانو خپلې دندې ته راغوښتي، خو وایي هغوی ده ته د خپلې تنخوا په اړه ډاډ نه دی ورکړی چې ور به کول سي او کنه، ځکه د ده په خبره چې د کورنۍ او ماشومانو سترګې یې همدې 6000 افغانۍ ته وې او بله ګټه وټه یې نه وه.
دنده خو مو مخکې هم زموږ د اووم بس یعنی مقصد اجري یا ملازمي کار دی، مکتوبونه ویسه راوړو، مثلا وټاکنو صفایي اوس هم په دې ډول باندې هماغسې هغه خپله دنده پر مخ وړو. ولا وروره ماش خدای څخه خبره دی، د ماش تر اوسه پورې یعنی زموږ سرنوشت معلوم نه دی، په ښه زړه خپل کار ته نه راځي. په دې خاطر چې وایي اته ماش به موی نه به یي، په سلو کې 40% خلک نور نه راځي خپلې وظیفې. زموږ غوښتنه دا ده د ټولو د دې د نظام څخه، اسلامي امارت څخه، چې د دې ملکي مامورینو او اجرانو یو سرنوشت معلوم.
نموړي د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د ده په څیر د سپاکارانو چې بل کاروبار یې نسته او نورو دولتي مامورینو ته د تنخواګانو په اړه معلومات ورکړي چې ورکوي او کنه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو بل خوا بیا مالیه وزارت په یوې خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نوي اسلامي حکومت له پیلېدو وروسته به د کارکوونکو ماشونه د تیر په څیر بیا ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې بانکي، مالیه او ګمرکي فعالیتونه به بیا ډیر ژر پیل سي. د افغانستان بانک، خصوصي بانکونه او نور مالی بنسټونه د مالی وزارت هغه مامورین چې تخنیکی دندې ورډغاړي دي کولای سي خپل دندو تراسي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې دولتي مامورین د خپل راتلونکي په اړه اندیشمن دي، بلکې په دغه ولایت کې د ښوونځي زده کوونکي هم وایي چې د خپل راتلونکي په اړه اندیشمن دي. د دغه ولایت یو شمیر زده کوونکي وایي د طالبانو د راتګ له پیل څخه تر دا مهاله پورې لا هم ښوونځي پر مخ تړلې دي. جرلس کلن حزب الله د ورزګان ولایت د سیدال خان د لیسې زده کوونکي دي. د ازادي راډیو ته وویل
دا مغه وخت باندې سره چې د بل حکومت دغه کدی پر اخر و داسې دویم چانه پات و د اسلامي امارت را لبا غش پکې مکتب بس باندې وسم باندې دروازه شروع سوي نه دي. ته نه مدار چې زمر سره می سره لوبي ونه سره زمر مکتب بر تر لاس خپل درسونه وای کوشش پک شو کړه مکتب مر الهه کې دان شو.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه هم د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبري وکړي، خو بیا هم زموږ پیغام جواب نه کړ. په ټوله کې د ورزګان ولایت خلک وای که څه هم د طالبانو پر اتاک سره من راغلي، خو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د ټولې دولتي ادارې خلاصې کړي او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دی وایي په دغه ولایت کې د بیکاری کچه د پخوا په پرتله څو چنده لوړه سوې او اندیښمن دي چې څه بخوري. دا په داسې حال کې دی چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو اوس 12 ورځې تیریږي، خو لا هم دا ډله نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشه ډکه کړي کوم چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني وروسته جوړه سوې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
څلور بجې او څلور بشت دقیقې شوې. د کونړ اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې د ځنګل وهل او د لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. د ځینو خلکو په وینا په تیر حکومت کې د لرګیو قاچاق کې یو شمېر حکومتي مسؤلانو هم لاس درلود، نو ځکه یې باید مخه ونیول شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت پښنو او خکلو ځنګلونو د یو شمیر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نختر ډیر دنګي ونی په برقی ارو اره شوی او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوی لرګي پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سعید الله د مرکز اسد آباد اوسیدونکو دی وای
تیر حکومت چې موږ هر څومره لاریون وکړه د قاچاق د لرګیو دا روان او انتر دی چې د شپې لارې روانې بار بار لارې روانې مستند اسنادونه ورکړل ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړل چې دا ملي شتمنۍ باید د ساتنه وشي، د ځنګلونو قطع باید ودرېږي، انتر دی چې سیړې به وال کېدلې د بوډ لپاره او دوی به قاچاق کولې وستلې به ننګرهار ته وست کابل ته به وتل.
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهلو او د لرګي په لیکت کې د حکومتونو چارواکي شریکول، نو ځکه یې مخه نه ده نیول شوې. وحید الله وایي ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي، همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو، د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همدا راز ژوندیو ژوو ته پاکه هوا برابروي.
ځنګلونه هم د هوا تصفیه ده، هوا ورسره صافیږي، هم ورسره موږ غرونه دا ورسره هم شنه ښکاري. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص ملت چې تاسو د دغه مخنیوي وکړي چې دغه قطع نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوي دی وکړي، خو کونړ کې چارواکي به وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیک دی بندیز لګولې ده. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي رادیو ته وویل
موږ ته د لرګي د ازادي دود لپاره یا د یو ځنه بل ځای ته د لرګي د انتقال لپاره کغه دروازې وي، چوکاټونه وي، شدارې وي، د دې لپاره ډېر ارایزم راځي، خو موږ هغه ارایزم نه خلو، هغه بندې کړی. نو په کونړ کې لرګي فقط ای صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هواره دواړو کې بند دي.
په کونړ کې د کرنې او مالداري ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو د تا وړاندې پر 2 لک او 2.5 زره هکتار ځمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیڅ چا جرأت نشو کولای چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازه پرته یو ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنگونه پیل شول، نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او کومخه ونیول شي، نو پاتې ځنګل به هم لمنځه یوړل شي.
زموږ اخلاص ادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر و په منځنۍ څپه 12:05 نیوي اوري. د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې ولایت په ولایت خبرونه چې پرون د 2 بجو او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خبره شوې و خبرو، نو کچا ولایت په ولایت خبرونه پرون نه اوریدلې، دا خبرونه اوروزګان ته ځنګړې ده. د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې واپري. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. ازادي راډیو اوري اوس هم د دې سات لنډ خبرونه احمد تکل اوروي.
برتانیا وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر لارې له افغانستان د بهرنیانو او ملکی افغانانو د ایستلو ماموریت یې نن پای ته رسیږي. د راپورونو له مخې امریکا او متحدانو یې د اګست له 14مې نیټې راهیسې نږدې یو لک یوولس زره کسان له کابله ایستلي. په کابل کې د امریکا سفارت له امریکایي وګړو غوښتي دي چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له کبله د هلته له تلو ډډه وکړي. په ننګرهار کې د داعش ډلې پر یو غړي د بی پیلوټه الوتکې برید شوی. د امریکا پوځ وایي چې دا کس وژل شوی دی، خو د مشکوک کس هویت یې تر اوسه نه دی افشا کړی. ملګرو ملتونو د افغانستان له شاوخوا 1 میلیون بزګرانو سره چې د سختې وچکالۍ له کبله له ګواښ سره مخامخ دي د نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې. د منځني ختیځ د څو هیوادونو مشران او د فرانسې ولسمشر نن په بغداد کې د منځني ختیځ د کړکیچ په اړه خبرې کوي. د دې غونډې کوربه عراق دی. یو 12 کلن فلسطینی ماشوم چې د غزې په ترانګه کې په سر لګېدلی و نن د خپلو ټپونو له کبله سا ورکړه. او یو نوې څېړنه ښایي چې په روغتونونو کې د کورونا د نوې دلتا بڼې د ناروغانو د بستر کولو خطر د هغه د پخوانۍ الفا بڼې پرتله 2 ځلې لوړ دی.
د روانې خبرونې په دوام کې ولایت په ولایت خبرونه لرو. دا خبرونه پرون د ماسپخین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبره شوې و، نو لطفا ټلیفون مو ورته کوي. دا خبرونه روزګان ته ځانګړې ده او هیله ده چې تر پای واوري.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن مو ولایت په ولایت خبرونه د اوروزګان په اړه ده. اوروزګان د کندهار، هلمند، دایکنډي، زابل او غزنی ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت 2640 کیلومتر مربع مساحت لري. ترینکوټ د اوروزګان ولایت مرکز دی. دا شهر مخکې تر دې چې له نورو ولایتي مرکزونو سره هم مهاله د طالبانو لاسته ورشي، له شاوخوا 1.5 یا 2 کلونو راهیسې د طالبانو له لوري محاصره و. لاری بندی وی، خصوصا د ترینکوټ کندهار لار، خلک مجبور ول چې په اوجدو او اومو لارو سفر وکړي. اوروزګان په وروستیو 6 کلونو کې تل یو نارام ولایت و او له همدې کبله دا ولایت د نورو ولایتونو په پرتله له پرمختیایي چارو او تعلیم وروسته پاتې شوی دی. په دې خبرونه کې بل خپلو مېلمنو سره د دې ولایت د اوسنی وضعیت، د خلکو د کاروبار او ژوند په اړه خبرې وکړو. زموږ د خبرونه ملمانه دي شاغل محمد کریم موسازی. شاغل موسازی مخکې د ولایت شورا مرستیالو او همدارس د اوروزګان یو قومي مشر مو ملمره شاغل عبدالباری باور. تاسو درانه اوریدونکو به هم هله د چي ټلیفون وکي او البته د ټلیفون شپې وروسته اعلان او مو د اوروزګان په اړه به نظر سرګن کوي. په تیر بیا هغه اوریدونکو د ټلیفون وکي چې د اوروزګان اوسیدونکو دي. موسازه صاحب، لمړی زموش اوریدونکو ته دا وایست چې اوروزګان مرکز ډیر وخت معاصره و، لکه څنګه چې مخکې مې ورته اشاره وکړه. د ولسوالۍ هم معاصره وي، د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ لارې بندې وي او حتی لو ترینکوټه خلک په ډیر مشکله تر کندهار پورې تلای شوي، ځکه چې لارې بنده و. اوس چې دا لارې پرانستل شوې دي، د خلکو په ژوند کې څه تغیر راغلی دی؟
دله تاسو ته بیا سره معلومه ده ټول افغانستان ته وزت معلومه شي. د روزګان ولایت د کریبان د تیرو شپږ کلونو پر اډه خو باندې ټول لارې مسیره ودا سینه شي. واز موږ د مرکز ترین کوټو کندار د مګې مرکزی لار باندې نو د ټول ولسوالۍ لارې هم بندي وي او کلي والی لارې هم بندي وي. خوشبختانه چې اوس زموږ د ټول ولسوالۍ لارې خلاصې دي او د مرکز پر امام لارې ټول خلاصې دي. اغه سہولتونه اغه شان چې موږ روزګان ولوسنه تا غره تک باندې کولای شي ټول پرانی ستل سی ویږي. اغه مشکلات چې په ځینو ولوسوالۍ کې یا د کلیوالي یا د ولوسوالۍ د نګابن یا